السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. د ازادي راډیو دا یو ساعته خپرونه زه رضوان مراد د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل ورته د زغم وړ نه دی. په هلمند کې د هغه بهرني تباه په اړه هم اوري چې افغان امنیتي ځواکونه وایي جرمن دی او له طالبانو سره د مرستې لپاره په دې ولایت کې و. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالۍ بشیري وړاندې کوي.
افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکو کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د هیواد یې په اټومي وسلو سنبال، کروز، توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټه اټومي وسلې جوړې کړې دي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د سرتیرو د ورځې په مناسبت په غونډه کې خبرې وکړې. د افغان امنیتي ځواکونو وستایل خو ټینګار یې وکړ چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې غفلت د منلو وړ نه دی. د هوت نه هم چې د حکومت لخوا د سرتیرو د ورځې په نوم نومول شوی ده، نن د افغانستان دفاع وزارت لخوا د یوې غونډې په ترڅ کې ولمنځل شوه. په دې غونډه کې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی ترڅنګ د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د دریګونو امنیتي ارګانونو مسؤلینو ګډون کړی وو. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ویل د ملي یووالي حکومت ژمن دی چې د وسلوال پوځ د ټولو ارګانونو د منصوبینو او د دوی د کورنیو ستونزو ته لازمه رسیدګي وکړي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر وایس برمک، د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي هم وویل چې جنگ پر افغانانو تحمیل سوی او د دغه ناروا جنگ په وړاندې په کار ده چې د افغانستان خلک د هیواد دشمنان وپیژني او پر وړاندې مبارزه وکړي. یوې باوري سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اورزګان کندهار ترمنځ لوی لارې د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. د معلوماتو لمخې دغه لارې تیر شپه د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د یوې نشټې اورسته د طالبانو لاس تلویدلې ده. په ورته وخت کې د اورزګان امنیتي مسؤلین پر لارې نشته منی خو وایي لارې د ترافیک پر مخ پرانیستې ده او طالبانو دا لارې نه ده تړلې. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکو کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. په سیمه کې د 200 قلي اردو قمندان بابا جان ازادي راډیو ته وویل چې په فاریاب ولایت کې تصفیوي عملیات پای ته رسیدونکي دي او ورپسې به په سرپل ولایت کې هم ورته عملیات پیل شي. د راپورونو له مخې سرپل په وروستیو شاوخوا دوه کلونو کې په یوې ناامنه سیمې بدل شوی او وسلوال مخالفین د دغه ولایت په کوهستانات ولسوالۍ کې ځای پر ځای دي او له همدغه ځای پر افغان ځواکونو، دولتي تاسیساتو او لارو او سرکونو د بریدونو پلانونه جوړوي. د هلمند په ګریش کولسوالۍ کې یو المانۍ تبعه نیول سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ تبعه چې نوم یې نه دی معلوم د ګریش په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی. راپورونه وایي دغه جرمنۍ تبعه د طالبانو د بم جوړونې په یوه مرکز کې چې په یوه کور کې فعال و نیول سوی دی. مخکې د ملي امنیت یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نوموړی کابل ته انتقال سوی دی خو عمر ځواک وایي تر اوسه نه دی انتقال سوی. ځواک وویل په دې اړه چې دا کس څنګه ولې هلمند ته راغلی پلټنی روان دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی. ځای چارواکو د نوم نشودلو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تیر شپه په یوه نشته کې وژل سوی دی. شاغلی باتور د پولی خمری په زمان خیل سیمه کې خپل کور ته نږدې وژل سوی دی. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی او دولتي چارواکو هم تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دی ویلي. تاسو زموږ ژغله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال، کروز، توغندي او تر اوبو لاندې بې پیلوټه اټومي وسلې جوړې کړي او په بریالیتوب سره تجربه کړې دي. پوتین نن په مسکو کې د خپل هیواد لوړپوړو چارواکو او د پارلمان وکیلانو ته وینا وکړه. د ویل روسیې د سوریې په عملیاتو کې زیاته نظامي وړتیا څرګنده کړه. پوتین همداراز ویل روسیې په تیرو 12 کلونو کې تر 390 نظامي سیستمونه کارولي دي. ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه باید د خپلو وګړو د ژوند د معیار په لوړولو تمرکز وکړي. په خپله وینا کې پوتین وویل چې روسیه باید په راتلونکي کې د پرمختګ لپاره د ټکنالوژۍ په برخه کې بنسټیز کارونه وکړي. د خبرداری ورکړ چې که روسیه اقتصادي پرمختګ ونه کړي، خپلواکي به یې له خطر سره مخامخ شي. پوتین همداراز ویل چې د بیوزلۍ د له منځه وړلو لپاره باید نور کار وسي. د پوتین دا وینا په داسې حال کې ده چې د مارچ میاشتې په 13مه نیټه په روسیه کې ولسمشریزې ټاکنې کیږي او ویل کیږي پوتین به یو ځل بیا دا انتخابات وګټي. او امریکا واشنگتن ته د پخوانی قرغیز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولی دی. په امریکا کې د قرغیزستان پخوانی سفیر زمیره صدیقوا نن ویلي چې د دې پر زوی تنگیز صدیقوف ناسم تورونه پورستوی دی. پر تنگیز تور دی چې د روسیې د شمالي قفقاز سیمې چچنیا ته د وسلو د قاچاق کولو هڅه کړې ده. صدیقوا چې په امریکا کې له 2005 کال څخه تر 2010 کال پورې د قرغیزستان سفیر و، په خپل هیواد قرغیزستان کې د یوې مشهورې خبریالې په توګه پیژندل کیږي. د امریکا د ورجینیا ایالت په ختیځ ولسوالۍ کې د لوی څارنوالۍ دفتر ویلي چې د دې زوی او یو بل تورن کس الدار رضوانوف د تیرې سې شنبې په ورځ د فبروري په 18مه نیټه ونیول سول. د جرم ثابتېدو په صورت کې هر یو تورن کس په 40 کاله بند محکومېدای سي. د خبرونو پای.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او زند د زغم وړ نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلی. بنابرای یک دقیقه تعلل در مدیریت دفاعی ما باید وجود نداشته باشه.
د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي وسلوالو طالبانو ته د سولې په برخه کې د افغان ولسمشر د وروستیو وړاندیزونو هرکلی کوي. په روانه خپرونه کې دا هم اورئ چې په هلمند کې د نیول شوي بهرني چې د افغان امنیتي ځواکونو په وینا جرمنی ته به دی د راتګ هدف افغانستان ته څه و. د اورزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې ده. امنیتي چارواکي وایي د دې لارې د خلاصون لپاره اقدامات کوي. په کونړ کې بیا ګڼ شمېر قومي او مذهبي مشران او چارواکو له افغان امنیتي ځواکونو خپل ملاتړ په ډاګه کړ.
هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، تاسو ژوند د غازي دی او تاسو مرګ د شهادت دی.
خبرونه په دوهمه برخه کې د نوزي سپورتي خبرونه د یونیسف او ازادي رادیو ګډ 19 پروګرام او کورکلی خبريږي. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ښاغلی غنی چې د هود د نهمې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت یې په کابل کې غونډې ته خبرې کولې ویل چې له افغان ځواکونو سره د حکومت تعهد یو طرفه نه دی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس وایي د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو تیری ته اجازه ورنکړي. محمد حدیث پردیس همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه در سره تازه جزئیات شریکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې د جګړې ناتمام فصل به پای ته ورسوي او هغه جنگ چې ګڼې قربانۍ اخیستې د پای ټکی هم لري. ښاغلی غنی چې د پنځشنبه په ورځ د هود د نهمې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي، خو د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم نه دی.
در حالی که صلح آرزوی ماست، جنگ وزد فیلیم.
دی وی په داسې حال کې چې سول از مونږ هیله ده، خو اوسنۍ وضع جنگی ده. د دفاعي چارو په مدیریت کې باید یوه دقیقه تعلل یا ځنډ ونه شي. د الله پاک د هدایت پر اساس چې کڅوک په تاسو حمله کوي باید دفاع وکړي. په قاطعانه او مصممانه توګه له خپل ځان څخه دفاع وکړي.
ما باید آمادگی های خود دوام داده باشیم.
افغان حکومت تیر کال د هود د میاشتې نهمه نیټه افغان ځواکونو ته د درناوي په پار د دغه ځواکونو د ملي ورځې په نامه ونوموله. ښاغلی غنی همداراز د پنځشنبې په ورځ د ازادۍ څلي ته د ګلو د ګېډۍ د ایښودلو سربیره یو شمېر امنیتي ځواکونه په میډالونو او ستاینلیکونو ونازول. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا د هغوی پر وړاندې چې پر افغان خاوره تیری کوي د افغان ځواکونو جګړه مشروع وبلله. ښاغلی عبدالله دا شان د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې په ملي سیاست ټینګار وکړ.
در داخل نیروهای امنیتی ما هیچ سیاست جز منافع ملی
دی. وی په امنیتی ځواکونو کې باید د ملي ګټو د سیاست پرته بل هیڅ سیاست حاکم نه وي. یوازې د افغانستان اساسي قانون، خلکو او د هیواد مشروع رهبری ته باید ژمنه موجوده وي او دغه سیاست باید د امنیتی ځواکونو په لیکو کې وي.
امنیتی در داخل صفوف دان باشه.
که څه هم د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک د امنیتي ځواکونو د بریا او لاسته راوړنو خبره کوي، خو یو شمېر افغان کارپوهان او د ولسي جرګې غړي بیا د جګړې په سنگرونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات بې مخینه بولي. د دغو کارپوهانو لړلې محمد اګل مجاهد وایي د افغان ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو لامل په وخت سره دوی ته د تجهیزاتو نه رسیدل دي چې کولای شي د هیواد نه د دفاع په لار کې د دغو ځواکونو پر روحي ناوړه پایلې وشیندي. خو له دې ټولو سره سره د ملي امنیت رئیس معصوم نګزای به د افغان امنیتی ځواکونو د بریاو په وړاندې خندونه او په هیواد کې د جګړې دوام په سیمه کې د هغو تروریستي ډلو فعالیتونه او هڅې بولي چې په خبرې غواړي په افغانستان کې خپل موخو ته ورسیږي.
فکر میکنم وقتی خوش خدمتی ها به خاطر منافع دیگران هم
دی. وی فکر کوم د نورو د ګټو لپاره د خوش خدمتی وخت نور پای ته رسیدل دی. هغه چې د نورو په اشاره د خپل هیواد پر ضد کار کوي، زه فکر کوم مستدی وخت را رسیدل چې د هغوی پر وړاندې قاطعانه مبارزه وشي. خغلیستان اگزای د شانوی افغانستان باید د پردیو د ګټو په خاطر د بی ثباتی پر لور لاړ نشي او اوس د وخت را رسیدل چې نور خوش خدمتی ته د پای ټکی کې خودل شي. محمد حدیث پردیس، آزادی رادیو، کابل.
دا محمد حدیث پردیس پر راپور کې مو وردل چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امنیت په ټینګښت او د جګړې په مدیریت کې غفلت او تعلل د زغم وړ نه دی. ولسمشر غنی دا څرګندونې د هود د 9 نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ملي ورځې په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وکړې. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بیا وویل چې د سولې لپاره به هڅې روانې وي، خو افغان ځواکونه باید پر افغان خاوره دښمنانو تیري ته اجازه ورنه کړي. افغان ولسمشر د کابل په کانفرنس کې وسلوالو طالبان ته د سولې پیشنهادونه وکړل. د کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي د ولسمشر له پیشنهادونو هرکلی کوي. دوی همداراز وایي چې دا د وسلوالو طالبان لپاره یو مناسب فرصت دی چې دغه ډول چې دغه ډله باید د سولې له پروسې سره یوځای شي. د یو سیاسي حزب په توګه د طالبانو منل، د ملي اجماع رامنځته کول، د طالبانو د زندانیانو آزادول، ادغام مجدد او د هغو طالبانو د امنیت تامین چې د سولې له پروسې سره یوځای کیږي، د سولې په برخه کې د ولسمشر غنی هغه وړاندیزونه دي چې د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې بیان کړل. اکرام الله اکرام په دې اړه رپورټ لري.
سول او ثبات د افغانانو هغه هیله چې له کلونو راهیسې ورته پتا مدي. د کابل پروسې په دوهمه ناسته کې طالبانو ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د سولې ښکارا وړاندیزونه اوس د هیلې نورې هم تازه کړې دي. زمیر هغه افغان ماشوم دی چې خپل ښه راتلونکی په سوله کې ویني.
میخوام که رئیس جمهور ما که چه را گفته به طالبا گفته امین یه گپ خوب است. میخوام که امین عملی شود و در افغانستان هم میخوام که صلح ما درس بخوانده بتانه و از این جنگ و از این بسیار کشتار قدر خون باید ما آرام شویم.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل پروسی په دوهمه ناسته کې د سولې لپاره وسلوالو طالبانو ته نوی وړاندیزونه وکړل. د یو سیاسي ګوند په توګه د طالبانو منل، له طالبانو سره د سولې لپاره ملي، سیمه ایز او نړیواله اجماع، د طالبانو د زندانیانو آزادول او هغه طالبان چې سوله کوي د هغوی امنیت تامینول او پاسپورت ورکول، وسلوالو طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت د طرحې مهم ټکی دي. د کابل د یو پوهنتون محصله نیلاب وایي وسلوالو طالبانو ته تا د ولسمشر وروستي وړاندیزونه د دوی لپاره هیله بخونکې دي او د سولې راتګ ته ډیر هیله من کړي دي.
موږ د رئیس جمهور د دې غوښتنې نه موږ ډېر استقبال کوو او دې نه موږ خوشحاله یو. طالبان دې راشي دلته د سولې وکړي تر هغې موږ وطن کې سوله آرامي راشي.
د کابل خار یو بل اوسیدونکی محمد الیاس چې د جامو دکان لري وای جګړو د کار په خوانې خوند وړ اوس خلکو ته روغ زړونه نه دی پاتې. دی وای وسلوال طالبان باید له دې فرصته ګټه واخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
استقبال خو کوو، دا خو ښه کار دی. باید طالبان راشي سل خو کې نور آرام شي، کشور کې آرام شي. موږ هم استقبال کوو که دې سولې کې زموږ شهر او افغانستان آرامي.
کابل خاریان وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت په هدف باید نړیواله ټولنه او غونډي وادونه هم له افغان حکومت سره مرسته وکړي. دوی وای په جنگ کې زیږیدلې، په جنگ کې لوی شوی او د زیاتره کورنۍ وغړي په جنگ کې وژل شوی دي. جنگ نور بس دی، افغانان سوله غواړي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په هلمند ولایت کې نیول شوی المانۍ یا جرمنۍ تبه د څه لپاره دې ولایت ته تللی و؟ د هلمند چارواکو د یو جرمني تبه د نیولو خبر ورکړی دی. په هغه خبر پاڼه کې چې د 2215 میوان قول اردونه رسنیو ته استول شوی دی، ویل کیږي چې یاد بهرنۍ د ګډو ځواکونو په شپېنیو عملیاتو کې نیول شوی دی. د هلمند والی وایان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ تبه په الماني ژبه خبرې کوي، خو دا به وروسته څرګنده شي چې نوموړی په اصل کې د کوم هیواد تبه دی. زموږ همکار محمد الیاس دی د دولتي مسؤلانو سره خبرې کړې دي او په دې اړه یې دا مفصل رپورټ برابر کړی چې د نیول شوی بهرني پرګ پیلېږي.
په تور پاج زرغون کوټ او سپین جامو کې ناست د سپین مخ خاوند په غجبه نه پوهېږي چې د افغان ځواکونو مسؤلین ورسره غږېږي. دغه ویډیو ده چې افغان ځواکونو د نوموړي تر نیول کېدو وروسته په موبایل کړې ده او رسنیو ته لېږلې ده. هغه خبر پاڼه چې په هلمند کې د 215 میوند کلور لوڅ رسنیو ته استول شوې درغلې دي چې نوموړی خپل نوم عبدالودود شي او یوازې په المانۍ ژبه خبرې کوي. په ویډیو کې خپل عبدالودود د خپل فعالیت موده یو کال شي. د هلمند والی وایند عمر ځواک وایي نوموړی د نورو تحقیقاتو لپاره کندهار ته انتقال شوی دی. ځواک وایي که څه هم نیول شوی کس په المانۍ ژبه خبرې کوي، خو دا نه سي تاییدولی چې نوموړی د المان تبعه دی. هغه په دې اړه د نورو تحقیقاتو د اړتیا خبره وکړه.
خو د دې نه معلومه نه ده تر اوسه پورې چې دی کوم هیواد دی، په کوم هیواد سره تړاو دی. د دو لپاره چې دی وایي چې زما نوم عبدالودود دی او د لا نورو څېړنو لپاره تحقیقاتي مرکز ته لیږل شوی دی تر څو چې په لوړه کچه باندې له دلته تحقیقات وشي چې دی کوم هیواد دی.
د هلمند د ګرشک ولسوالۍ چارواکو ویلي دي چې دغه بارنۍ تبه وسلوالو ته د سړک د غاړې د ماینونو په اړه د ټریننګ لپاره راغلی دی. په خاطر دې افغان ځواکونو په هیواد کې دننه د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د نږدې څلورویشتو تروریستي ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې ویل کیږي اکثره یا بهرنۍ تروریستي ډلې دي او یا د هیواد نه بهر د یو شمېر هیوادونو په خاص ډول پاکستان لخوا حمایتېږي. که څه هم په دې عملیاتو کې چې د نارسراج ولسوالۍ د حیدرآباد سیمې د محمد زو په کلي کې ترسره شوي دي د ګډو ځواکونو نوم یادېږي، خو په هغه ویډیو کې چې د نیول شوي بهرني څخه د موبایل په واسطه سوې ده په انګلیسي هم خبرې کېږي. د افغانستان د حکومت د امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر څو ورځې وړاندې د یک تلویزیون سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو رئیس یې شاوخوا 80 نفره بهرني تبه چې د وسلوالو په لیکو کې فعالیت کوي نیول سوي دي او خپلو هیوادونو ته سپارل سوي دي. چې له دې جملې وروسته د قزاقستان یو تبعه و چې خپل هیواد ته سپارل سوی دی. د هلمند د والی ویاند وایي دقیقه نه ده چې څومره، خو د وسلوالو طالبان په شمول شاید ځینې ډلې فعالیت ولري. اما د هلمند والی حیات الحیات څه موده مخکې د وسلوالو طالبان پرته په هلمند کې د نورو ټولو ډلو حضور رد کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د 2015 میلادي کال د فبروري د میاشتې پر 11 نیټه د طالبانو څخه بیل سوی قمندان ملاروب خادم چې د داعش استازیتوب کوي د بهرنیو ځواکونو په یوه هوایي برید کې چې د هلمند د کجکي ولسوالۍ د ازان په کلي کې ترسره سو ووژل سو. د هلمند اوسیدونکي وایي د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د بهرنیو وسلوالو موجودیت دوی ته نور هم خطرناکه برېښي.
رښتیا هم که چیرې دا واقعیت ولري چې یو المانۍ په هلمند کې نیول شوی دي، نو دا خطرناکه ده.
که داسې خارجي خلک موږ په هیواد کې په تېره په هلمند کې دلته ګرېږي، خو دا زموږ لپاره ډېره خطرناکه تمامېږي او دا یوازې نه زموږ لپاره، دا زموږ ټول حکومت لپاره یو شرم دی او د دې مخه باید ونیول شي.
که داسې وشي او خارجي دلته راځي، د موږ په دولت په مخالفت کې ګډون کوي، دا ډېر موږ ته شرم دی.
که څه هم تر اوسه د وسلوالو طالبانو په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو په منځ کې ډېرې اوازې د پنجابي وسلوالو اورېدل کېږي، خو د غرب د سخت دریځو وسلوالو خبره لومړی هغه ده چې یادېږي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه د رسنیو سره خبرې نه دي کړې. محمد الیاستای د ازادي راډیو هلمند.
په هلمند ولایت کې د نول شوي جرمني تبه په اړه مو له محمد الیاس دی واورېدل. افغان امنیتي ځواکونو دا کس تورن کړی دی چې له وسلوالو طالبانو سره د همکارۍ پر مهال نیول شوی دی. د هلمند والي وایان وایي که څه هم نیول شوی بهرنۍ په المانۍ ژبه خبرې کوي خو دقیقا به وروسته معلومه شي چې دی د کوم هیواد تبه دی. د جرمني حکومت تر اوسه پورې په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
د روزګان امنیتي مسؤولان تاییدوي چې د روزګان کندهار ترمنځ لویه لار باندې جګړه روانه ده. خو دا نه مني چې ګواکې طالبانو د دا لاره نیولې وي. تر دې مخکې یوې سرچینې یوې باوري دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړی ده چې دا لار د طالبانو لخوا د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورټ کې اورو چې له روزګان یې استولې ده.
سرچینه وای وسلوالو طالبانو د غلار نن سهار مهال د اردو بلاغ په سیمه کې د ترافیکو پر مخ تړلې ده. کوم چې تیر ورځ یادو وسلوالو په دغه سیمه کې دیرش ملکی کسان برمته کړي وه. دغه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور سي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو لومړی په یاده سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه کړي چې دغلته میشتو پولیسو شاتګ کړی او وروسته یې لاره د ترافیکو پر مخ تړلې. د اروزګان ولایت امنیتي مسولین پر یاده لاره نښته مني خو دا نه مني چې لاره د وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې وي. د امنیت قمنداني د امنیت امیر عبدالقیوم مری ازادي راډیو ته وویل چې تېر شپه وسلوالو طالبانو د اروزګان او کندهار ترمنځ د لوی لارې په اوږدو کې د اردو بلاغ په سیمه کې پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې پر مهال 15 وسلوال طالبان وژل سوي او څلور پولیس نور هم ټپیان دي. نوموړي وایي چې دغه لاره د اروزګان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او په خبره چې په ټول توان سره به د یادې لارې امنیت خوندي کړي.
موږ خو پرونه پر په جریان کې لار د ترافیک پر مخ علاوه خاري کشفي ورګانون نه تایید کړي خو موږ هم داسې اوازې اورو چې لار به ته بنده شوې ده. موږدار ویدلی چې 15 کسه دښمن مړه دي بریدونه سوي دي. رښتیا هم یو څلور کسه زموږ پلس ملګري زخمیان دي شپېله نوس هم دلی دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د یادې نښتې او د لارې د تړل کېدو په اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په یاده سیمه کې یوه بل امنیتي پوسته هم سکوت کړې وه او لارې د څو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ تړلې وه. بل خوا بیا ښاغلی عمری وایي د هغه دیرشو کسانو له ډلې نه تنه د قومي مشرانو پر مټ د وسلوالو له منګولو را خلاص کړي کوم چې دوې ورځې وړاندې وسلوالو طالبانو په یاده سیمه کې برمته کړي وه. نوموړي وایي چې د پاتې نورو کسانو د را خلاصولو هڅې هم روانې دي.
پرون خلک بیولی وو پرون په هغو کې نه کسه را خوشي شوي دي. په هغو درو کسو کې ما خپله ملاقات خلکو سره د والي صاحب په شمول موږ ملاقات درلودی. د هغو سره
هاخوا بیا وسلوالو طالبانو په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د نیول سوو دیرشو کسانو په ډله کې 12 تنه دولتي کسان دي. له دې ټولو سره سره بیا د کندهار ولایت امنیتي مسولینو هم ویلي چې د لارې پر سر د تښتول سوو مسافرینو د خلاصون په موخه یې عملیات پیل کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدلی شئ. په ایران کې د دې هیواد د پهلوانۍ د فدراسیون مشر پر چارواکو له هغه انتقادونو وروسته استعفا کړې ده چې وایي له اسرائیلي سیالانو سره د ایراني پهلوانانو پر لوبېدو بندیز ورزشکاران له سپورتي سزاو سره مخ کړي دي. ایران د اسرائیل دولت په رسمیت نه پیژني او په نړیوالو لوبو کې د دې هیواد ورزشکاران له اسرائیلي ورزشکارانو سره له مسابقو څخه منع کړي دي. په دې اړه تفصیل د اجمل اند په ریپورت کې ده.
د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم رستلاغه چې له اسرائیلي لوبغاړو سره د ایراني لوبغاړو پر سیالیو د بندیز په اړه انتقاد وکړ، له خپلې دندې استعفا کړې ده. د دې فدراسیون پر ویب پاڼه خبر شوی لیک کې ښاغلی خادم داسې ښودلی چې ګوندې د دې فدراسیون له مشرتابه لرې کړای شوی دی. نوموړي لیکلي، زه دروغ نشم ویلی او کله ښه دریز دا دی چې هیڅ دریز ونه لري. رسول خادم چې د اولمپیک د سرو زرو د میډال ګټونکی دی، دوه میاشتې مخکې پر دې پوسټ بیا انتخاب شوی و. د اسناد د نیمه دولتي خبري اژانس ته رپورټ له مخې د خادم د استعفا د خبر تر خبرېدو وروسته د ایران د آزاد پهلوانۍ او د ګریکو رومن پهلوانۍ د شوراګانو غړو د ډلیزې استعفا خبرداری ورکړی. ایران د اسرائیلو دولت په رسمیت نه پیژني او خپل لوبغاړي له اسرائیلو سره لا مسابقو منع کړي. د نړیوالې پهلوانۍ د ډیسپلین خونې تېره میاشت ایرانی ورزشکار علی رضا کریمی د شپږو میاشتو په مخه په دې خاطر له لوبو منع کړ چې د اسرائیلي رقیب سره د نه مخامخ کېدو په خاطر یې په لوی لاس یوه لوبه وبایلله. د نوموړي مربی او روزونکی حمید رضا جمشیدی د دوو کلونو لپاره په لوبو کې له ګډون منع شو. له دې پریکړې وروسته د ایران د پهلوانۍ د فدراسیون رئیس رسول خادم د اسرائیلي لوبغاړو سره د مسابقو په اړه د ایراني چارواکو پر دریځ انتقاد وکړ. د اسنا خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي که چیرې موږ د اسرائیلو په وړاندې د مسابقو نه کولو پالیسي ولرو نو باید مسؤلیت یې د لوبغاړو او مربیانو پر اوږو وانهچول شي. ښاغلي خادم همدارنګه د دې ستونزې د اساسي هواري غوښتنه کړې او ویلي دي ورزشکاران دې ته مجبورول چې ماتې ومني او یا ټوله شپه د ډاکټر په تصدیق پسې وګرځي له دې ستونزې سره سم چلند نه دی. د ایران د آزادې پهلوانۍ د شورا یو غړي ابراهیم جاویدی د اسنا خبري اژانس ته ویلي موږ د داسې شرایطو لاندې کار کولو ته چمتو نه یو. د نوموړي په وینا د ایران چارواکي باید د ورزش نړیوالو ادارو ته خپلې پریکړې اعلان کړي او خپل شرایط ورته روښانه کړي څو موږ د لوبو پر مهال درواغ ویلو ته اړ نه شو. پهلواني په ایران کې یو مشهور ورزش دی. دغلته په 1990 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب راوروسته لسګونه ورزشکارانو په نړیوالو لوبو کې له اسرائیلي لوبغاړو سره له مخ کېدو ډډه کړې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سارای سرمایه
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
د نړۍ دوهم ستر شتمن او د مایکروسافټ مؤسس وایي چې ممکن متحده ایالات بیا له یو سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شي. بیل ګیټس دا خبره په یوې مرکه کې کړې ده. له بیل ګیټس څخه د بیلابیلو مسئلو په اړه هم په دې مرکه کې پوښتنې شوې دي. د دې موضوع جزئیات د عصمت سروان په ریپورټ کې ورو.
امریکایي میلیاردر او د مایکروسافټ خاوند بیل ګیټس باور لري چې په امریکا کې به یو بل اقتصادي بحران رامنځته شي. لس کاله پخوا امریکا له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ شوه چې په نتیجه کې د درستې نړۍ پر اقتصاد منفي اغیز وشو. د مایکروسافټ مؤسس ګیټس په یو مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا دا خطر شته چې بیا د 2008 په شان اقتصادي بحران رامنځته شي، لند ځواب ورکړ. هو یقینا، خو ګرانه ده چې ووایي کله به بحران رامنځته شي. د وویل له نیکمرغه امریکا د 2008 کال له اقتصادي بحران شو ووتله. بیل ګیټس په عین حال کې وویل چې له دې اټکل سره سره نوښتونو او پانګوالۍ ته خوشحاله دی او فکر کوي چې په هر ځای کې به د خلکو ژوند ښه شي. د مجازي یا انټرنیټي پیسو د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د کاندید کېدو او نورو موضوعاتو په اړه پوښتنو ته هم ځواب ووایه. ګیټس چې د نړۍ دوهم تر ټولو ستر شتمن دی، مجازي پیسې خطرناکې وبللې. ویل چې ښه شی نه دی. تر دې وړاندې بیل ګیټس په یوه مرکه کې ویلي وو چې بیټکوین انټرنیټي پیسې تر بانک نوټونو ښه دي. د امریکا د 2006 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د نه کاندیدیدو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دې لپاره نه کاندیدیږي چې اوس لا شکار کوي. دوه شپېته کلن ګیټس تیر کال اعلان وکړ چې د خپلې شتمنۍ لویه برخه به پر خیریه چارو ولګوي. ګیټس پتیلې ده چې له مړینې وروسته د ده شتمنۍ په بېوزلو وویشل شي. ګیټس یو زوی او دوې لونې لري. دی وایي چې اولادونه یې د ده په دې پریکړه خوشحاله دي چې له مرګ وروسته دي د ده ډېره شتمنۍ په خیریه چارو ولګیږي. ګیټس اوس 15 میلیارد ډالر شتمنۍ لري، خو له مړینې وروسته به د دې شتمنۍ یوه کوچنۍ برخه د ده درو اولادونو ته چې جنیفر، روري او فوب نومیږي ورسیږي. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غکله آزادی رادیو اورئ. تر لنډو خبرونو وروسته د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اوریدلی شئ. اوس 4:30 بجې کېدونکي دي. له ملالۍ بشیر څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
افغان ولسمشر وایي افغانستان به د جګړې او سیاست په دواړو ډګرونو کې بریالی وي. یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط آزادي رادیو ته وویل چې د اروزګان کندهار ترمنځ لویه لاره وسلوالو طالبانو د ترافیکو پرمخ تړلې ده. په سرپل ولایت کې امنیتي چارواکي وایي پلان لري په نږدې راتلونکي کې د دغه ولایت په ټولو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف عملیات پیل کړي. د هلمند په ګریشک ولسوالۍ کې یو المانۍ تبع نیول سوی دی. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي دغه المانۍ تبع چې نوم یې نه دی معلوم د ګریشک په حیدرآباد کې ګډو ځواکونو نیولی دی. په بغلان ولایت کې د پولیسو یو قومندان وژل سوی دی. ځایي چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د اکرم باتور په نوم د محلي پولیسو قومندان تیره شپه په یوه نښته کې وژل سوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې په اټومي وسلو سنبال کروس توغندي او تر اوبو لاندې کارېدونکې بې پیلوټه اټومي وسلې جوړې کړې او په بریالیتوب سره یې تجربه کړې دي. او امریکا واشنگتن ته د پخوانی قرغیز سفیر زوی د وسلو د قاچاق په تور نیولی دی.
سپورتي خبرونه یوسف خان زادران دراوروي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
ټاکل شوی چې د بامیانو په ولایت کې د سکی چیلنج په نوم د سکی لوب واتم پړاو سیالۍ سبا د جمعې پورس تر سره شي. د بامیانو د سکی کلب مشر ساجاد او حسینی نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې کورنۍ او بهرني لوبغاړي ګډون کوي. دا سیالۍ د یوې ورځې لپاره د بامیانو د مرکز د فولادي درې په سیمه کې تر سره کیږي. په بامیانو کې د ازادي راډیو خبریال وایي د سیالیو لپاره د شاوخوا شلو هیوادونو لوبغاړي بامیان ولایت ته رسیدلي دي. د سکی چیلنج سیالیو په تیر پړاو کې د بامیانو لوبغاړو لومړی د سویس دوهم او امریکایي لوبغاړو دریم مقام ګټلی وو. نن د افغانستان د کرکټ بورډ له لوري د الکوزي احمد شاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې د شپږو زونونو د لوبډلو ترمنځ په ننګرهار، خوست او کونړ کې پیل شوې. دغه لوبې به شاوخوا دوه میاشتې دوام وکړي. د افغانستان د کورنۍ کرکټ مشر دولت احمد زئی وایي په دې لوبو کې نویو ځوانو لوبغاړو ته د لوبېدو ښه زمینه برابره شوې ده. د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو لوبو په لومړۍ ورځ په ننګرهار کې د سپین غر او کابل، په خوست کې د بوست او سیناکو، په کونړ کې د بند امیر او اموزونونو د لوبډلو ترمنځ لوبې روانې دي. او وروستۍ خبر دا چې د افغانستان د بیلابیلو مدني او ورزشي ټولنو لخوا د کب د نهمې نیټې یا د افغان امنیتي ځواکونو د ورځې په ویاړ د ځغاستې سیالۍ ترسره شوې. دا سیالۍ چې لسګونو لوبغاړو پکې ګډون کړی و نن د کابل د دارالامان په سیمه کې وشوې. لوبغاړو دوو کیلومترو په اندازه د ځغاستې سایکل، موټرو او موټر سایکلونو په ځغلولو سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو نه د ملاتړ اعلان وکړ. د ځغاستو د دغو سیالیو جوړونکي وایي چې د دغو سیالیو لومړی، دویم او دریم مقام ته له 10,000 افغانیو نه تر 3,000 افغانیو پورې نغدي جایزې هم ورکړل شوې.
وړاندې په خبرونه کې د ازادي راډیو او یونیسف ګډ خبرونه او کور کلی خبریږي. خو تر هغې مخکې له افغان امنیتي ځواکونو څخه په کونړ کې د قومي مشرانو او مذهبي مشرانو د ملاتړ د غونډې په اړه اورو. په کونړ کې د کب نهمه د سرتیرو ورځ په درس په تقریرونو او اتړونو ولمانځل شوه. د یاد ورځې لمانځغونډه د چهارشنبې په ورځ د 201 سیلاب قول اردو په دوهمه پلې لیوا کې جوړ شوې چې پکې دولتي چارواکو، امنیتي او دفاعي ځواکونو، سرتیرو، قومي مشرانو، دیني عالمانو او نور ځوانانو ګډون کړو. د غونډې په پای کې سرتیرو ته ګلونه پر غاړه کې واچول شول او ستاین لیکونه هم ورکړل شول. روح الله انوري د غونډې ته ورغلی او په ډیری رپورت لري.
د کونړ والی وحید الله کلیمزی وویل افغان ځواکونه د هیڅ ګوند، سیاسي خوځښت او هیڅ چارواکي پورې نه دي تړلي، بلکې د ټول ملت او وطن څخه د دفاع مسولیت او دنده لري. نو ځکه نوم ملي دی او باید چې کړنې هم ملي وي.
به هیچ فرد، به هیچ گروه، به هیچ حزب سیاسی تعلق نداره. یعنی شما ملیستن به ملت افغانستان تعلق داره.
تاسو ده هیچ کس، هیڅ ډلې او په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري، یعنی تاسو ملي یاستئ او د افغانستان ملت پورې تعلق لري، تاسو د ملت له منځه پاسېدلی یاستئ او ستاسو دنده دا ده چې د ټولو خلکو او هیواد ساتنه وکړئ. هغه له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې چاته اجازه مه ورکوئ چې د قوم، ژبې، سمت او ګوندونو په نومونو مو له یو بل جلا کړي، بلکې د خپل یووالي سره خلکو ته څرګنده کړي چې تاسو یو وجود یاستئ او د یو سپیڅلي هدف لپاره په شریکه مبارزه کوئ. په مشرانو جرګه کې د کونړ پخوانی سناتور حاجی محمد امین ساپی وویل نن چې د کونړ لارې خلاصې دي، ښوونځیو ته ډلې ډلې زده کوونکي روان دي او خلک د ژوند نورې چارې په سمه توګه او د امنیت په فضا کې ترسره کوي، دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د سرخندنو برکت دی. د حج او اوقافو رئیس نورالمعبود احساس ویل افغان دفاعي او امنیتی ځواکونه شپه او ورځ په لوړو او دنګو غرونو کې په ډیرو سختو شرایطو کې له خپلو خلکو او خاورې دفاع کوي، نو ځکه یې ژوند د غازی او مرګ د شهید دی.
د افغانستان د ملي او دفاعي ځواکونو تمامو منسوبینو، هغه څوک چې د ځان نه دفاع کوي، هغه څوک چې د خپلې خاورې نه دفاع کوي، هغه څوک چې د مسلمانانو د نوامیسو نه دفاع کوي، در ستاسو ژوند د غازی دی او ستاسو مرګ د شهادت دی.
د 201 سیلاب قلی اردو دو تنو سرتیرو ازادي راډیو ته ویل دوی د ولس پمډاتړ ویړي او دې سره مورال نور هم پیوړی کیږي.
مشال توپان برندمل پیژن لوای ما پورس باندې راځي چې مونږه دا ملکی خلک تشویق کوي، کاغه والینی کاغه وکیلانی راځي، مونږه په دې باندې ډیر ښه احساس کوو، مونږه تشویق کوي زمونږ د سربازانو د افسرانو حتی د ټولو منصبینو مورال اوچتیږي، په دې سره مونږ د دې نه ډیر ښه احساس کوو.
زه د دویم لواء د قرارګار ټولي سرتیری رپی الله، مونږ په دغه نه هم د هود ډیر زیات خوشحالي وو چې مونږ د اردو ورځ لمانځل کیږي، مونږ په دې ورځ ډیر زیات خوشحالي وو. سرتیری کونړ بولس زمونږ تر شا ولاړ دی، مونږ ډیر په دشمن زړور حمله کوو، ډیر زیات مورال مونږ ته ولس راکړي.
رمضان صائم د شیر په ژبه افغان امنیتی ځواکونه وستایل
چې مرګ د شهادت لري او ژوند یې د غازی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. په سمه که په غر دی، دښمن ته لکه سپر دی، ساتونکی د هیواد دی او ولس تر ټول راضی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی. د جنگ څخه بیزار یو، د امن طرفدار یو، د امن راوستلو کې زمونږ ایوازی دی، همدا زموږ پوځی دی، همدا زموږ پوځی دی.
غونډه کې په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استادو، دینی عالمانو، قومي مشرانو او ګڼو ځوانانو ګډون کړی و. راټول شوو کسانو سرتیرو ته ګلونه په غاړو کې واچول او ستاینلیکونه ورکړل. مراسم د ډول سورنی په غږولو او اتڼونو پای ته ورسېدل.
تم کے دید خارے ایسا تم کے دید خارے سلام دے پہر رکھ کے دے مقام دے، سامنے تا
سلام دے پہر کے دے مقام دے تن کے دے خارے تن کے دے خارے ندے خوب ندے آرام دے گوری دے ملگری تپنی مشکو کے لکھیے در تبوری دے ملگری دس بھگ میں پتا مینا رن سوری دے ملگری خدائے وطن منو مینا دو پوری دے ملگری تر گٹن کے دکھاورے تر سا چن کے
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درمن دوستانو، د افغانستان په اکثر سیمو کې میرمنې په کورونو کې زیږون کوي، ځکه یا خو یې په سیمه کې سی مرکز نه وي یا د روغتون د لګښتونو توان نه لري. نن په دې خبرې کوو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د کوټې د حرارت درجه باید څه ډول وي. په دې اکله د خپرونې له میلمه سره غږیږو. نن له موږ سره په خپرونه کې د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر متولي یونسی دی. ډاکټر صاحب، په پیل کې دا راته وایي چې کله ماشوم نړۍ ته راځي د کوټې خونی هوا باید څه ډول وي؟ اولی
کله چې میندې زیږون کوي په داسې یو خونه کې باید زیږونو کوي چې هلته مناسبه تودوخه شتون ولري. د روغتیا نړیوال سازمان په دې برخه کې هغه ټاکلې د تودوخې درجه چې توصیه کوي یا سپارښتنه کوي هغه له 25 درجو نه تر 28 د سانتي ګریډ په درجو ده.
د تودوخې مناسبه درجه چې تاسو یاد کړه، دا څومره مهمه ده چې باید دا په همدې رقم وي لکه تاسو چې ویل؟
کله چې ماشوم نړۍ ته سترګې خلاصوي، د چاپیریال د نو یا تازه شرایطو سره مخامخ کیږي. د مور په خېټه کې د تودوخې درجه د ماشوم لپاره ډیره مناسبه ده. نو کله چې د دنیا ته راځي باید همداسې ورته یا هغه ته نږدې د تودوخې درجه باید د ده لپاره چمتو شي. نو په همدې خاطر باندې د خونې درجه باید د 25 تر 28 درجو د سانتي ګریډ وي تر څو ماشوم وکولی شي هغه خپل ژوند ته په همدغه درجه کې دوام وري.
په اکثر کلیوالو سیمو کې دغه وسایل نشته چې یو څوک د کوټې دغه د حرارت درجه ور باندې معلومه کړي او ډیری زیږونونه په کورونو کې کیږي. دوی څنګه پوښتنه کوي د کوټې د حرارت درجه څه رقم ده؟
د اوسېدو هغه خونه چې پکې وکولی شي ماشومان سپینګیری او د کور ټول غړي اوسېدلی شي داسې یو حرارت، نو همداسې یو خونه باید چمتو شي.
د کوټې هوا باید نه ډیره ګرمه یا نه ډیره سړه.
نه ډیره سړه وي، معتدله هوا وي. د ماشومان لپاره لږ څه که حرارت لږ زیات وي، مثلا موږ وایو د عادي خونه چې دي دا 25 درجې باید حرارت ولري. د ماشومان لپاره ویلي دي چې له 25 نه تر 28 درجو پورې داسې یو حرارت اوسي.
که چیرې دغه د حرارت درجه په نظر کې ونه نیول سي یا کوټه ډیره زیاته ګرمه یا سړه وي، ماشوم له کوم سي ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
موږ داسې یو اصطلاح لرو په طبابت کې، هغه ته هایپوترمیا وایي او هایپرترمیا یو بل اصطلاح ده. یعنی هایپوترمیا داسې حالت ته وایي چې ماشوم سړیږي، سړښت ماشوم لمړین سره مخامخ وي، نوزیر ماشوم. او هایپرترمیا د بدن د حرارت د درجې لوړېدل، دا هم ماشوم د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
ځینې وخت ماشومانو سره داسې علایم لیدل کیږي چې کورنۍ فکر کوي ناروغ به وي، مثلا ډیره ژړا یا کله کله دا کانګ کوي. په دغسې حالاتو کې باید ډاکټر ته مراجعه وشي که څنګه؟
نوزیږو ماشومانو کې ډیر داسې حالتونه شتون لري چې په هغې کې باید میندې ماشومان ډاکټر ته یونسي. هغه داسې نارمل حالتونه دي چې هغه خپله له منځه ځي. دوی هسې اندېښنه کوي او فکر کوي چې البته زما ماشوم ناروغه ده. ماشوم ته ډول ډول درمل ورکوي، کورنی درمل، د ډاکټر درمل، چې هغه بعضې حالتونه دي چې په هغو کې باید صبر وکړي او حوصله وکړي، هغه حالتونه خپله له منځه ځي.
که دا حالتونه تشریح کړي، مثلا کوم حالتونه؟
مثلا ماشوم ډېر ژاړي. دغه ډېره ژړا بېلابېل عملونو عملوي. مثلا ماشوم وګي مثلا د ماشوم مسانه ډکې یعنی ادرار نیولې یا جوب چنیولې، مثلا ماشوم د شپې له خونه ډیر خوب کړي د ورځې ژاړي، دا حالتونه نارمل حالتونه دي. یا برعکس د ورځې ډیر خوب کړي د شپې ژاړي، دا هم نارمل دي. ماشوم کھانګي کوي، دا یو څه اندازه کھانګي تر دو میاشتو اته درې میاشتو پورې نارمل ګڼل کیږي. یا مثلا ماشوم د ورځې پنځه شپږ ځله اوبلن غایته مواد لري خو رنګ ژیړ وي، دا هم نارمل دي. تناسلي اعضاونه د وینې راتګ دا نارمل ګڼل کیږي. په لومړیو شپو کې د نوزیږو ماشومانو د نامه د غټۍ فتق یا دغه پړسوب دا نارمل ده، چې دا هم په یو کلنۍ دوه کلنۍ کې خپله له منځه ځي. ځینې مثلا په ماشومانو کې د پورتنۍ شونډه کې داسې یو سپین پتري پیدا کیږي چې دغه لپاره ځینې میندې اندېښنه لري چې دا به څه مشکل یا د پوستکي کومه ناروغي وي، دا هم یو نارمل حالت ده. مثلا ځینې دانې په مخ او پوزه باندې پیدا کیږي، دا هم نارمل ګڼل کیږي. د ماشوم د بدن د پوستکي سوروالی له اندازې زیات سوروالی داسې میندې فکر کوي چې البته زموږ دغه ماشوم کې کومه ناروغي پیدا شوې ده، د پوستکي کومه ناروغي، دغه ډېر سوروالی هم دا هم نارمل ده.
کوم علائم چې تاسو یاد کړئ دا بیلابیل ناروغۍ ته ورته دي، نو اوس به کورنۍ څنګه په دې پوستکي چې دا نارمل حالت ده او دا د ماشوم مثلا له کوم درد سره یا کوم رنج سره مخ ده؟
کورنۍ خو اصلا لږ صبر ورته پکار ده. په هر حالت کې داسې هغه وخت معلوم ده چې یو حالت څو ورځې دوام کوي. مثلا نوزیږه ماشوم بیلابیل حالتونه چې ما نمونه واخیستل، دا ځینې یوه ورځ ځینې دوه ورځې دوام کوي، تر یو کال دوام کوي. لکه د نامه د غټۍ پړسوب چې ما وویلې، که چیرته اندېښنه لري کېدای شي چې دوی له ډاکټر سره مشوره وکړي. خو اکثرا مثلا د وادي ژړا په خاطر باندې که چیرته دغه نوزیږه ماشوم په سړه هوا کې یا په ډیره توده هوا کې لکوره باسي یا لغه خونې نه باسي چې هلته ورته ټول شرایط برابر دي، مساعد دي، دا باسي کېدای سي په لاره کې د لدې ستونزو سره مخامخ سي چې بیرته د دې جبران به ډیره ستونزمنه وي. په همدې خاطر باید ماشوم ته کوشش وسي چې لږ صبر وسي.
کله چې ماشوم نوی نړۍ ته راځي، تر ټولو زیات څه مهم دي چې باید د دې لپاره په پام کې ونیول سي؟
موږ وایو چې کله ماشوم نړۍ ته راځي نو د هغه باید حرارت په پام کې ونیول سي، لکه چې ما ویل چې خونه باید مناسبه د تودوخه درجه ولري. همداسې موږ یو اصطلاح لرو په نامه د تود زنجیر. د تود زنجیر کې دا شان شامل دي لکه توده خونه، د ماشوم سملاسي او چول، ځکه ماشوم چې زیږیږي هغه لوندي، که دغه لوندوالی همداسې پاتې سي نو ماشوم له سړخ سره مخامخوي، نو اوچول ډېر اړین دي. بله خبره ډېره مهمه، پوستکی له پوستکي سره تماس ده، یعنی د ماشوم تماس له مور سره په داسې بڼه چې ماشوم باید لوس اوسیږي او د مور ټټر هم لوس اوسیږي، او ماشوم باید په ټټر باندې ځای په ځای کی ترسو د دوی تماس حاصل سي، او دغه اړیکه د ماشوم د تودوالی او د مینې او محبت سبب کیږي. بل خبر د مور د شیدو په واسطه تغذیه ده. خپل تغذیه ماشوم تودوي، ماشوم ته انرژي ورکوي، ماشوم له نو خوړو سره روغ دی کوي. د ماشوم منزل شاته غورځول، ځینې کورنۍ دي چې ماشوم وزیږي او سم دلاسه مینځي چې دا ماشوم له سړو سره مخامخي، نو د ماشوم دغه مینځل باید شاته غورځيږي. ماشوم ته باید مناسب جامې د فصل سره سم چمتو او هغه ته واغوستل سي. بسترې باید مناسب وي. د مور او ماشوم یو ځایواله دا ډیر مهم ده. څومره زیات چې کیږي ماشوم باید د مور تر څنګ قرار ولري. ځینې میندې چې ماشومان د جرایي عملی په واسطه زیږي وایي که چیرته حتی مثلا همداسې پیښه موجود وي، نو مور یو ساعت وروسته باید چې ماشوم خپل ځان سره نږدې کړي، باید داسې یو زمینه مساعده شي چې مور ته چې ماشوم سره نږدې شي.
یعنی دغه مهم ټکی دی چې له زیږون وروسته باید ارومرو په نظر کې
ونیول شي. که چیرته ماشوم یو ځای نه بل ځای ته لیږدول کیږي، یوې خونې نه بلې خونې ته، دغه د لارې په مسیر یا په جریان کې باید هم دا تود وساتل سي. ځینې ماشومان بیا چې ځینې ستونزې ولري، هغو ته داسې روغتیایي پالنې ته اړتیا وي، یا په روغتون کې یا په یو روغتیایي مرکز کې، نو کالته لیږدول کیږي، هم د لارې په مسیر کې باید دا تود ولیږدول سي. او هلته هم باید داسې شرایط ورته برابر وي چې په توده خونه کې د هغه پالنه وسي یا مراقبت وسي. مور ته پوهاوی ورکول دي، دغه زنجیر یعنی تر اخره پورې باید منظم مراعات سي، او مور ته پوهاوی ورکړل سي د ماشوم پالنه په کوم ډول سرته ورسي.
رسول ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي روس خبري واوريدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړيږي.
کور کلی.
جوڑون کی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دا هغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل د هغو نویو ځوانانو او کورنۍ په هکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلاوه په نویو ځوانانو د کورني خوشنط بدې اغېزې او د حل لارې وایي. اوس وږمې جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېری کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټکول او تند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب، خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو تند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالهادي صافی د پروان د ولایت. هیچ امکان نلری د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیچ امکان نلری چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شیونه ده. د ماشوم د تربیت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربیه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډېری خبرې بدې ورباندې لګېږي.
کم حوصله کېږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې ده، خورګان مې وایي، پاټ چې مخې ته راسي وایي دی پیولې دي دوا موایي خلاصه شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونې کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلل چې راغله
بیخی.
د پخمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی، هلته د کورنیو د چلند په حقله وایي چې له خپلو اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر هلته درلود. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کې نیول، هغې خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رارسختي کې دغه صحنه تاسو که وګوري، تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایي هغه عادت کېږي، هغه ستا خبرې ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثالونه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکو کې، فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډېرې کورنیو اقتصاد ښه نه دی. دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. ښه لاره نه ده، ځکه ښه لاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. ښه لاره به دای ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنی ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نسته په دوه باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي راډیو څخه د کور کلی خبرونه اورئ. او موضوع مهم په کورونو کې نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اولګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نویو ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته بخیر راغلی، ستنی مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بد رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډیر کم جرأت راځي، کینه اخلي. په ټولنه کې یو اجتماعي شخص پیانوي، همیشه ځان ګوښه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولی، همیشه چې ګوري له دننه به یو موزر عمل سر وهلي.
دغه مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یادې کړې. که تاسو داسې راته وایئ چې له رواني پلوه دغسې نوي ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپله څومره مړاوي، پریشانوي؟
د یو ځوان دپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او د هغه کاري چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري د ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضي وي، کنن یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه داسې بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلانده ستوری وي، هر چا ته یې ګټه رسېږي، خیر ورته رسېږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سی پیسې نه، کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي، یا ویلات داده دغه سي کورنۍ ته تاسو څه وایئ؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان علا ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجه نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمتري احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده. څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپی ځنه ما ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زپی ځنه ما چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هوا سو ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نشي کېږي چې اقتصاد ضعیف ده، موږ نه ځوانانو سره
کړي هیڅ کله نه. کومنګ د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو، زینو مطالعه ته مراجعه وکړو، یا زینو سونه ته ګوره په جای دی چې ته دای ووهې دای کینه وزن سره د ته ځینی مثالونه ورکې، د ته ځون ځینی قصې وکړه، د نور خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بدی باندې پیږي چې ولی اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستۍ جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ورسره وسی، مینه ورته ورکول سي.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومان د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنا دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمی لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت پر رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلارې توب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که غوږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم لبد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شول چې د کورنۍ لخوا له نوي ځوانانو سره تاوتریخوالی نه یوازې دا چې ستونزې نه حلوي، بلکې د ډېرو نورو جنجالونو سبب هم کیږي. دا وه د کور کلي اوسنۍ خبرونه، تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.